السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعته خپرونې مهم موضوعات: د طالبانو چارواکي د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د زلزلې د زیانونو په اړه څېړنې کوي.
موږ د دغه ارزیابي کوو، د دې زلزلې چې څومره تلفات لري او څومره ضایعات لري.
د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی.
نو دا اوس د سرتسری کمپاین چې دی د ټول افغانستان کې ترسره کیږي، 15 ولایتونه یو هفته یا مخکې وروسته.
د کونړ د چپې درې ولسوالۍ د خلکو شکایتونه به واوري چې د خپلو سړکونو بیا رغونه غواړي.
چې کله موږ ته یو مریض پیښ شي، ډېر مریضان موږ ته په لاره کې وفات شي، تر مرکزي روغتون ونه رسیږي.
په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې د عرب بیلتون پالو د پخواني مشر محاکمه روانه ده. او په دوهمه نیمه کې اساسي او بشري حقوق او نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه: کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف زفر سفر وزنډید. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی چې په بادغیس کې وروستۍ زلزلو له امله 22 کسان مړه شوي. په اسلام آباد کې د پاکستاني طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې د پولیسو د یو افسر د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. بشپړ خبرونه: کابل ته د پاکستان ملي امنیت د سلاکار موید یوسف سفر وزنډې ټاکل شوی و چې ښاغلی یوسف د یو پلاوی په مشرۍ نن کابل ته ولاړ شي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه سفر د اوس لپاره زنډېدلی دی. سفارت د زنډېدو د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې له دغه سفر سره هم مهاله نن د کابل هوایي ډګر مخې ته یوه مظاهره پلان شوې وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي هم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه نه ده څرګنده چې پاکستاني پلاوی به کله افغانستان ته راشي.
تاسو څه وخت براسي او د هیئت په ترکیب کې به څومره کسان وي تر اوسه مشخص نه ده.
له دې مخکې پاکستاني رسنیو ویلي چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو پلاوی به په دوه ورځني سفر نن کابل ته لاړ شي او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره به د ډیورن پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پر موضوع او د ملګرو ملتونو د غوښتنې په اساس افغانستان ته د مرستو د رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی چې په بادغیس کې د وروستۍ زلزلو له امله 22 کسان مړه شوي، خو ویلي چې ښایي د مړو شمېر زیات شي. له دې مخکې د 26 کسانو د مړینې او د په سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکړل شوي وو. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د بادغیس د والي ویان باز محمد سروري ویلي چې زلزلې 22 کسان وژلي او د 200 تر 0 پورې کورونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دغه شمېر مړینې تایید کړي دي. په عین حال کې چارواکو ویلي چې ژغورونکو په هغو کسانو پسې د لټون هڅې پیل کړي چې کېدای شي د نړېدلو کورونو تر خاورو خښتو لاندې تر اوسه ژوندي پاتې وي. د امریکا د جیولوژي د سروې مرکز د یوې زلزلې چې پرون سهار وختي شوې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 15.3 او د بلې یوې چې څو ساعته وروسته شوې 4.9 ثبت کړې ده. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې خلکو ته زلزلو ډېر ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت یو چارواکی د یو موټر چلوونکي چې د هغه په وینا د درېدو امر ته پاملرنه نه وکړي او غوښتل یې خپل موټر پر طالب ساتونکو ورولي د وژلو خبر ورکوي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې ویان ثابت هروي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې تیر ماښام د هرات په جبرائیل سیمه کې رامنځته شوې طالب ساتونکو په ډزو یو درمل پلورونکی هم سهوان وژل شوی دی.
مجاهدین در چک پوینت استاد بودن یک موټر سراچه
مجاهدین د تلاشی په ځای کې ولاړو چې یو سراچه ډول موټر راځي او له تلاشی سره نه دریږي. ډریور حتی غوښتل چې پر خپل موټر مجاهدین له لارې لري کړي. مجاهدین پر هغه ډزې کوي. د سراچه موټر چلوونکی وژل کیږي او په هغو مرمیو چې په یو درمل پلورنځي لګیږي په خواشنۍ سره په داخل کې یو درمل پلورونکی هم وژل کیږي. ښاغلی هروي د وژل شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین له یوازې څو محدودو ولایتونو پرته چې پکې ډېر ورښتونه شوي په نورو ټولو ولایتونو کې له پرون دوشنبه راهیسې پیل شوی دی. د دې وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د برخې مسؤل ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې د بامیان، دایکندي او غور په ګډون په 5 ولایتونو کې به چې ډېره واوره شوې او یخنۍ زیاته د دغه کمپاین وروسته عملي شي. نوموړي زیاته کړه چې د دغه څلور ورځني کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره 9,900,000 ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي. ښاغلی مومن پر خلکو غږ وکړ چې خپل ماشومان له دغې ساري او وژونکي ناروغۍ څخه وژغوري.
موږ ټولو کورنۍ ته دا پیغام ده، دا سپارښتنه ده چې تاسو خپل ګلالي ماشومان په وخت کوم ځای چې تاسو ته مشخص دی خپل جوماتونو یا حجرو ته موږ د پولیو ټیمونه درځي هغې ته ورسوئ تر څو وکولی شئ چې د دغې وژونکي یو یا دایمي معلولونکي ناروغۍ نه خپل ماشومان محفوظ وساتئ.
د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي هیله مند چې سږ 2022 کال به په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو د 5 کمپاینونو په ترسره کولو سره دغه ناروغي له دې هېواده ورکه کړي. د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاپینګ لاو ویلي دوی هیله مند چې روان کال دغه کمپاینونو په تطبیق سره به په دې هېواد کې پولیو صفر ته ورسوي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو 4 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، یوه په غزنی او درې په کندوز ولایتونو کې. چارواکي پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستاني طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې دی پولیسو د یو افسر د وژل کېدو او دوه نورو ټپ کېدو خبر ورکوي. دا په پلازمینه اسلام آباد کې چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوی و نادره حمله ده. د پولیسو په وینا د پاکستان د تحریک طالبان ډلې دو وسلوالو چې په موټر سایکل سپاره و د دوشنبه په شپه د اسلام آباد په مرکزي برخه کې د پولیسو د تلاشۍ پر پوستې ډزې وکړې. په دغه پیښه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې هم په یو بیان کې دغه پیښه مسؤلیت اخیستی. پاکستانی طالبانو له هغې رئیس چې د تیر کال په دسمبر کې له حکومت سره موقت یو میاشتنی اوربند پای ته ورسید د پاکستان پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلند ادارې د راین آیر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اړ کړی شوی وه. د هوایي چلند دغې نړیوالې ادارې پرون وویل چې د حقیقت موندنې دا راپور د خپل شورا د 16 هیوادونو په ګډون 193 غړو ته سپارلی دی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د هوایي چلند شورا د جنوري په 1 د خپل راپور د موندنو په اړه غونډه وکړي او ځینې اقدامات اعلان کړي. د الوتکه د تیر کال په مې میاشت کې د بیلاروس په پلازمینه مینس کې په دې پلمه کېنول شو چې بم پکې د خو وروسته د بیلاروس حکومت ترې د مسافرو له منځه ژورنالیست رامان پراتاسویچ او د هغه ملګري ونیول.
خبرنا مو لنوریاس نورینا واوریدل. قدر من اوریدون کرا سره وسید خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په دې برخه کې زه احمد تکل ساس کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو لمړی راپور راخلو. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې او مرستندویو مؤسسو غواړي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې له زلزله ځپلو خلکو سره مرستې وکړي. سیمایز چارواکی وایي چې په پرونیو زلزلو کې 22 کسان مړه شوي، 15 ټپیان دي او نږدې 800 نور بې کوره شوي دي. د طالبانو په حکومت کې طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي د زلزلو له کبله خلکو ته د اوښتو ځاني او مالی زیانونو د معلومولو لپاره سیمې ته یو پلاوی هم استولی دی.
د بادغیس ولایت قادس ولسوالۍ چیرته چې پرون دوو زلزلو نږدې 800 کورونه ړنګ یا زیانمن کړل. زلزلې د دې ولسوالۍ خیرخانه سیمه تر ټولو ډېره وځپله، هغه چې له سړک هم لري او یوه کلیواله منطقه ده. دې سیمې کې پراته نږدې کلي قالی چرخ، بادرواک، درمند سفید، خاکی پل او دشت شوراب په یوې کنډوالی بدل شوې دي. دا کلي د یو غره څنډې ته پراته دي چیرې چې ویل کېږي مخابراتي خدمتونه هم چندان ښه نه دي. د پیخی یو عین شاهد چې د طالبانو د حکومت غړی هم دی او سیمه کې زلزله ځپلو ته په مرستو رسولو بوخت دی او نو غواړي نوم او غږ خپور شي. ازادي راډیو ته وویل هلته هیڅ یو کور جوړ نه دی پاتې او هیڅ داسې کور نشته چې زیان نه وي ور رسیدلی. د ده په خبره داسې کورنۍ هم شته چې پرونیو زلزلو کې یې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 غړي مړه شوي. د یوې بلې کورنۍ پر 3 ماشومانو او یو سپینګیري بیا چت رالوېدلی او مړه شوي دي. د بادغیس د اطلاعات فرهنګ رئیس باز محمد سروري نن سهار ازادي راډیو ته وویل پیخه کې 22 تنه مړه شوي او 15 نور ټپیان دي.
شدید زلزلہ رامنځته شو چې د عمل سه زموږ هیوادوالو ته ګڼ مشکلات پیښ شوي دي. تقریبا مالی زیانونه ډېر زیات اوښتي دي. د کورنیو تخریب اندازن تر 200 کورنیو پورې دوغنه تخریب شوي. کېدلی شي چې نور ارقام هم زیات شي. اما د جانی تلفاتو په ارتباط باندې تر دې مهاله موږ ته وویل خو شهیدان شوي دي او 15 هم زخمیان دي. کېدلی شي چې دا ارقام دي نور هم لوړ شي.
د طالبانو حکومت پر دې پیښې خواشینی ښودلی، زیانمنو ته یې د مرستې رسولو لارښوونه کړې او له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د پرونیو زلزلو وروسته چې خلکو ته یې پراخ ځاني او مالي زیانونه اړولي، د طالبانو حکومت سیمې ته یو پلاوی هم لېږلی. د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر عباس اخوند وایي سیمه کې ځایي چارواکو ته د پیښو له قربانیانو سره د هر ډول مرستې لارښوونه کړي.
اوس په موږ د دغه ارزیابي کوو د دغې زلزلې چې څونه تلفات لري او څونه ضایعات لري، څونه کورونه ړزلي دي، څونه خلک خوشتوي دي. د هغو دپاره بیا موږ خپل ریاست الوزراته پیشنهاد کوو چې د هغو دپاره یو حد پوره کړو برابر.
د ښاغلي اخوند په خبره له پیښې وروسته دوی سمدلاسه په زلزلو کې د وژل شوي هر تن کورنۍ ته 50,000 او د ټپي شوي هر یوه کورنۍ ته 60,000 افغانۍ مرسته اعلان کړي. دا په دې وروستیو کې د افغانستان په لویدیز کې له بدو طبیعي پیښو ده چې ځاني او مالي زیان یې ډېر دی. د امریکا د جیولوجي د سروې مرکز هم د دوه زلزلو خبره کړې ده چې د یوې زلزلې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 5.3 او د بلې یوې د دوی په حواله چې 3 ساعته وروسته وشوه 4.9 ثبت کړې ده. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د شوې زلزلې وړاندې روانه میاشت د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو له امله د مرژوبلې او خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو راپورونه شته. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې تېره اونۍ د سیلابونو له امله د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 14 تنه مړه شوي دي. تر خوای سختې واورې او اورښتونو د بشري مرستو د لیږد بهیر هم ټکنه کړی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې او مرستندویو مؤسسو غواړي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د تېرې ورځې له زلزله ځپلو خلکو سره مرسته وکړي. په پرونیو زلزلو کې د سیمه ایزو چارواکو په وینا 22 کسان مړه شوي، 15 کسان ټپیان دي او نږدې 800 کورونه ړنګ شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هیله څرګنده کړې چې سکل په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي یا پولیو د ټول هیواد په کچه د واکسین د 5 کمپاینونو په وسیله لمنځه ولاړ شي. د ټول هیواد په کچه د پولیو ضد واکسین پرون پیل شو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف ویلي دي چې دا کمپاین به 4 ورځې دوام وکړي. د دې کمپاین د څرنګوالي په اړه مې د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د ملي عملیاتي بیړني مشر مرکز مشر نیک ولی شاه مومن سره مرکه وکړه. ښاغلی مومن د مرکه په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې څومره ماشومان به د دې کمپاین پر مهال واکسین شي.
لکه د تیر په سیر دا کمپاین هم په ټول هیواد کې په پلان کې دی. زموږ ټارګټ هماغه د 9.9 تقریبا 10 میلیونه ماشومان دي.
هغه ولایتونو کې چې د واورو د ورښت او د بارانونو د ورښت له کبله هلته تک ستونزمن دی، هلته به څه تدابیر په پام کې دي؟ له کومو لارو به ترسره کیږي دا کمپاین؟
په هغه ولایتو کې چې هلته یخنی یا واوره ډیره زیاته ده لکه بامیان، دایکنډي او غور ولایتونه، په دې کې موقتا مو کمپاین وځنډو چې کله لږ آب او هوا او لارې خلاص شي انشاءالله کمپاین به په هماغه ډول ترسره کیږي لکه نور ولایتو کې ترسره کیږي. یوازې په کندهار کې هم موږ مخکې د دې موسم د بارانو او د سیلاب د خطر د وجنه موږ کمپاین ځنډولای وو.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د افغانستان مرکزی ولایتونه او کندهار به له دې کمپاین نه مستثنا وي؟
کندهار خو موږ مخکې نه چې کوم پلان جوړ کړی وو یو هفته موږ د هغې کمپاین یو هفته وځنډو په دې خاطر چې کوم د موسم پیشګویي شوې وه په هغې کې دا و چې دلته د باران او د لاب خطر دی. د دې په خاطر چې زموږ ټیمونه محفوظ وي او خلکو ته مشکل نه وي موږ وافته وروسته شروع کوو. او دا نور ولایتونه چې دي دا زموږ په پلان کې و چې موږ کمپاین شروع کوو په 18 جنوري. متاسفانه چې هلته یخنی ډېره زیاته وه او زیاته وه په بامیان، دایکنډي او غور کې، نو په هغې کې موږ کمپاین د یخنی د وجې نه وځنډو. کله چې حالات مناسب شي موږ بیا کمپاین سره کوو په هغه ولایت.
ښاغلی مومن د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي دی چې په روان کال کې به 15 کمپاینونه د پولیو تر سره کوي. دغه ولایتونه چې تاسو وایي د مرکزی ولایتونه چې د سړو له وجې اوس ورته هلته ستونزمن دی او له کمپاین نه پاتې دي، د دې لپاره به جلا کمپاین په پام کې نیول کیږي که به په همدغه 15 نه یو کمپاین ورته ځانګړی وي؟
بالکل، موږ به همدغه کمپاین لکه اوس چې موږ د 18 د جنوري شروع کړی دی، د جنوري کمپاین دا به د جنوري په میاشت کې دا 15 ولایتونه هم په پام کې نیول کېږي، دا ځانګړی کمپاین نه لري. البته باید یادونه وکړم لکه تاسو په جریان کې یاستئ، د جنوري په دریمه نیټه موږ په 2 ولایتونو کې د کندوز د نوې پېښې چې دویم ریسپانس کانل کېده موږ په 2 ولایتونو کې کمپاین وکړو، اپ ټول افغانستان کې نه و. نو دا اوس د سرتسری کمپاین چې دا په ټول افغانستان کې ترسره کیږي، 15 ولایتونه یو هفته یا مخکې یا وروسته، نو دا دومره فرق نه پرېږدي.
په دې کې به هغه ماشومان چې له پخوانیو کمپاینونو نه پاتې دي هغه هم شامل وي؟
بله، لکه پخوا به چې ماشومان څومره کمپاین شول یو وروسته به چې کوم ډیټا راټوله شوه، نو په هغې کې تقریبا میسنګ چایلډ یا پاتې شوي ماشومان چې وو 3 میلیونه تعداد رسېده. خوشبختانه موږ وکولای شول چې په نومبر او ډسمبر کمپاین کې موږ د هغې 3 میلیونه د ماشومانو له جملې څخه 2.4 میلیونه ماشومان موږ پولیو واکسین ورته ورسولی شو، او پاتې موږ انشاءالله خوشبین یو چې په دې کمپاین کې کوم میس چایلډ دي یا ریفیوزل دي چې انکاری کورنۍ دي هغه ته هم دا شی ورسولای شو انشاءالله.
او په کومه طریقه به دا کمپاین ترسره کیږي، په جمعتونو کې او که کور په کور؟
زموږ کوشش دا دی چې بیس موډلټی انتخاب کو کوم ځای کې چې ښه کوریج کیږي. زموږ عمومي پالیسی موډلټی چې دا هغه جمعات په جمعات.
داسې یو اټکل لري چې څه وخت به پولیو په افغانستان کې لمینځ ولاړ شي، محو بشي؟
انشاءالله موږ ډیر خوشبین یو، ځکه د تاریخ په ټول کې د ټولو نه په ټیټه سطحه کې ده اوس. نو که موږ هم مایکرو پلان ولرو د امن په فضا کې ترسره شي، مهاجرتونه موجود نه وي او د سوې تغذیې موږ په نظر کې ونیسو، نو دا ټول هغه دي چې یوه واحده کمانډای چې موږ دې ته متعهد یو چې انشاءالله په دې کال تر پایه دا پولیو کوم چې دی د افغانستان نه، نه یوازې د افغانستان نه بلکې د دنیا د سطحې نه ورک شي.
بله، او کورنۍ ته میندو پلارونو ته خاصه کومه سپارښتنه لري؟
موږ ټول کورنۍ ته دا پیغام ده، دا سپارښتنه ده چې تاسو خپل ګلالي ماشومان په وخت کوم ځای چې تاسو ته مشخص دی خپل جمعتونو یا حجرو ته موږ د پولیو ټیمونه درځي هغه ته ورسوئ، تر څو وکولای شئ چې د دغې وژونکي یو یا دایمي مولولونکي ناروغۍ نه خپل ماشومان محفوظ وساتئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د لمینځوړلو د ملي عملیاتي بیړني مرکز مشر نیکولیشا مومنو چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ټول هیواد په کچه د پولیو ضد واکسین د پیلېدو په اړه چې البته پرون پیل شوی دی په دې اړه چې زیات را کول. د ازادي رادیو شلمه کلیزه
ازادي د خپلو خبرونو دریمه لسیزه پیلوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سی احسان اللہ خبر کوم د کونړ ولایت نه مونږه د ازادي رادیو نه ډیر خوشاله او ډیر ته مننه کو او ډیر کارکونکو نه او اویدونکو نه ټوله مننه کو او زه ته دونه خوشاله ما هر وخت اورو او دونه اورو لکه زه دونه اورو ما چې حتی به حد ډیر اورو ما دونه مینو سره لرم دوکا خوب کې می هم ویلې چې خبر اورو ما اوسې ما اورم او وسم په خبر را رسي هم زمونږ ډیره کونړ کې ډیره غرزانه سیمه ده او تا یو شبکم کار نه کوي او تا مونږ په ګنټه خبر را رسي ټول ډیره مننه دي کوم ډیر ته منندو یو کور مدان خوشاله اوس.
د ازادې رادیو څخه ډیره مننه کوم، مونږه واقعیا د خلکو په دردونو د خلکو په کړاوونو د خلکو په ضرورتونو باندې همیشه دوی خبرونه کوي او واقعا د سټایل وړ رادیو دی او د دوی د همکارانو د دوی دغه کم کارکونان چې دغه ډیر منندوی یم او ان شاء الله پر اتلونګي کې زه هم کوم ستاسو لپاره خدمت د کابل څخه هرڅوی ان شاء الله په پیغام کې هاګس ویډیو کې هرڅوی هغه باندې ان شاء الله تاسو سره شریکوم، ډیر منندوی یم. السلام علیکم.
سلام، نور وایس وایز د ازادي رادیو ته میسج پیښدم. د دې سمج ډیر منندوی چې د مینوالو زړونه خپل کړی دی. اصل کې یو رادیو یو غټ چینل ته دا پکار ده چې د مینوالو زړونه خپل کې. نو ځکه چیرې د ازادي راډیو خبرونه یا نورې خپرونې وانورم، ځکه زه چې هم پر سر کې مې درد چې ازادي راډیو موږ ډیر مینوال یو، لکه یو کار چې زما څخه پاتې شوی وي. زه ډیر خواشینه سم چې یو خپرونه زما څخه تېره شي. ازادي راډیو په افغانستان کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي، خپل خبریالان شهیدان شوي دي، د هغو څخه یو الیاس سعید او نور کابل کې نور شهیدان. د دوی څخه موږ ډېر منندوی یو. د دوی ډېرې ښایسته خپرونې دي. میرویس بایزی د ازادي راډیو او ټولو مینهوالو ته السلام علیکم، ښه ژوند.
ستاسو له ازادۍ راډیو سره څه خاطرې تړلې؟ ازادي راډیو ستاسو پر ژوند څه اغېز کړی؟ دا واتس اپ پردیش میرا خپل ویډیو وی یا غږیز پیغام واستوي
00420221234.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. د کونړ ولایت د چپی درې د ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې حکومت او مرستندویو ادارو ورته د رغونې او پرمختګ هیڅ کار نه دی کړی. د دوی په وینا سرکې تانک او کندو کپر دی چې له دې کبله موټر چلوونکي او عام خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
چپه دره چې د نخترو دنګو او نورو ونو ورته طبیعي ښکلا ورکړي، د کونړ مرکز اسدآباد شمال لویدیز لور ته پرته ده چې د اهمیت له مخې ولسوالي هم په همدې نوم نومول شوې ده. د چپې درې اوسیدونکي وایي دغه ښکلي او زړه راښکونکي سیمه په تیرو شلو کالو کې د جګړو تود سنګر و. خلک ترې څو ځله کډوال شوي او د پرمختګ له هر ډول کارونو بې برخې پاتې شوې ده. چپې درې ته د غره په غاړه کې تاو راتاو کندو کپر سرک غځېدلی دی. پر دې سرک تلونکي موټرې د ډېرو لوړو او ژورو سره مخ کیږي او ډېری وختونه د ټانګو د چړۍ په څیر ځایونو کې له حرکت لویږي. د چپې درې اوسیدونکي مولوی سراج الدین د خلکو ستونزې را سره داسې شریکې کړي.
دغه سرک چې دی دا ډیر زیات خراب دی. چې کله موږ ته یو مریض پیښ شي، مریض چې موږ تر مرکز رسو، مریض د ډیر ناوړو حالاتو سره مخامخ شي او ډیر مریضان موږ ته په لاره کې وفات شي، تر مرکزی روغتون ونه رسیږي. موږ ته په دې لارو کې غټ ستونزې دا دي چې کرایګان یو په دوه شوي دي، نرخونه راته هم یو په دوه شوي دي.
د سرک د تنګوالي او کندو کپروالي په وجه یوازې ولسونه ستونزې نه ګالي، بلکې موټر چلوونکي هم له خپل کاروبار او موټر چلونې زړه توري شوي دي. سید جمال الدین د اسدآباد او چپې درې په سرک ډاټسن موټر چلوي، وایي هر ورځې په موټرو کې وارث پیدا کیږي.
زمونږ ایسي او کمانۍ ټیراډونه دا خرابېږي د سرک د تنګوالي د وجې نه. ابل ورځې یو موټر چاپم شو چې لاره خرابه ده، د دې وجې نه مریض ګاډي ته نه خېږي. مریضان چې کله موږ ګاډو کې راوړو، د لارې د خرابوالي د وجې نه هغې ته ډېر سخت تکلیف وي. نو زمونږ خلکو ته اقتصادي مشکلات هم د سرک د وجې نه پیدا دي.
د خلکو په وینا چې له اسدآباد تر چپې درې شاوخوا 2 کیلومتره لاره ده، خو د خرابوالي په وجه مزل له 4 ساعتونو اوړي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په تیرو شلو کالو کې له پامه غورځول شوي خو له طبیعي ښکلاګانو ډکې سیمې ته د غځېدلي سرک رغونې ته ځانګړی پام وکړي. که سرک ورغول شي، نو د چپې درې د خلکو د ستونزو هواري تر څنګ به د یادې ښکلې سیمې لیدلو ته د سیلانیانو جوپې هم ورماتې شي. په کونړ کې طالب چارواکي له ټولو مرستندوی ادارو غواړي چې د چپې درې په څیر وروسته پاتې سیمو ته د سرکونو جوړولو په ګډون د ژوند نورې اسانتیاوې برابرې کړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
موږ د ټول ټولګټو ارګانونو او د مؤسساتو نه غوښتنه لرو چې دغه سرک ته توجه وکړي. د بیرغونې کار یې پیل کړي، خاص کر د ژمې په وخت کې دلته واورې کیږي، بارانونه ډېری، خلکو ته ډېرې زیاتې ستونزې، او موږ اطمینان ورکوو چې کونړ ولایت کې په سلو کې سل فیصد ان شاء الله امن ده، هیڅ پریشانی نشته. هغه دې د بیرغونې کارون ته توجه وکړي او د غر په یو سر کې کار کوي، ان شاء الله هغه ته به امن.
د کونړ چپې درې وسیدونکي په داسې حال کې د سړک لکندو کپروالی او خرابوالی شکایت کوي چې د هیواد بیلابیلې سیمې په تیرو جنگونو کې له هر ډول پرمختګ بې برخې پاتې شوي او وسیدونکي ستونزې ګالي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرم.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420212640001. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه خبرو. بشری او اساسي حقوق او همدارس نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه دي چې په دوهمه نیمایي کې به خبر شي. خو اوس ورځو یې نړیواله موضوع ته. د ایران قضا وایي یو ایرانیول اصل سویډنۍ وګړی چې تهران پر بلتون پالنه تورن کړی دی، نن محاکمه کیږي. د حبیب چاپ په نوم دغه کس د 2020 کال په اکتوبر میاشت کې ترکیه ته د سفر پر مهال نیول شوی و، او یو میاشت وروسته د ایران پر دولتي ټلویزیون راښکاره شو. هغه د ټلویزیون پر پرده په خپلو خبرو کې پر حملو او د سعودي عربستان استخباراتو ته پر کار کولو اعتراف وکړ. په دې اړه د راپور جزئیات واورئ چې د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ چمتو کړی.
د ایران قضایه قوې د ایرانی الاصل سویډنی وګړي حبیب چاب د محاکمې د پیل خبر ورکړی دی. دای چې د 2020 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په ترکیه کې په سفر بوخت وو، تر نیول کېدو میاشت وروسته د ایران پر دولتي ټلویزیون اعتراف وکړ چې په ځینو حملو کې لاس درلود، او د سعودي عربستان د استخباراتي خدماتو ادارې ته کار کاوه. د 2020 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د ترکیه چارواکو د جاسوسۍ او د ایران په استازیتوب د چا په اختطاف کې د دخالت د ادعا په تور د 1100 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. چاپ د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یا ASMLA په نوم د بلتون پالی ډلې بنسټګر او پخوانی مشر دی چې 14 کالې په سویډن کې ژوند کړی، چې ظاهراً د ایران د استخباراتي ایجنټانو لخوا ترکیې ته اغوا سوی وو. ایران حبیب چاپ د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ په مشرۍ تورنوي، چې تهران یې یوه تروریستي ډله ګڼي. دغه ډله چې یو وسلهوله څنګه هم لري، د ایران په جنوب لویدیز ولایت خوزستان کې چې په تیلو غني دی، د عرب ټبرو لپاره د یو جلا دولت غوښتنه لري. دغه ډله په وروستیو کلونو کې پر دولتي بنسټونو، د تیلو پر تاسیساتو او نورو زیربنایي پروژو په حملو تورنه سوې ده. د ایران د قضایه قوې میزان آنلاین خبری ویبسایټ راپور ورکړی چې په اتهام لیک کې حبیب چاپ چې په حبیب اسیواد هم مشهور دی، په جنوب لویدیز شهر اهواز کې د 2013 میلادي کال پر پوځي پریډ په تروریستي حمله هم په دخالت تورن دی، چې په هغه حمله کې د ملکیانو په ګډون 15 تنه وجل سوي وو. د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یا ASMLA اساسا په هالند او ډنمارک کې ډیر دی. د 2021 میلادي کال په اپریل میاشت کې دغه غورځنګ درې مشران په ډنمارک کې، په ایران کې د سعودي عربستان په همکاري د ترورزم د تمویل او ملاتړ په تور محاکمه سول. د 2013 میلادي کال د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د ډنمارک استخباراتي ادارې یا PET د ایران پر استخباراتو د دغه بلتون پال غورځنګ د ډنمارکۍ څنګې له دریو رهبرانو د لږ تر لږه یوه رهبر د ترور د طرحې تور لګولی و، خو تهران هغه تور رد کړی و. د ډنمارک یوې محکمې په 2020 میلادي کال کې یو ایرانی الاصل نارویجی د وجنی په طرح کې د رول لرلو په تور په او کالبند محکوم کړ. د 2018 د کال په نومبر میاشت کې د احواز د ازادي لپاره د عرب مبارزې غورزنګ یو رهبر په هاګ کې د ډزو په نتیجه کې او وژل شو چې د هالند حکومت هغه حمله ل ایران سره تړلې بللې و.
و موریدل چې د ایران قضا اعلان کړی چې یو ایرانی الاصل سویډنۍ وګړی چې تهران په بیلتون پالنه تورن کړی و نن محاکمه کیږي. د دې راپور تفصیل د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه هم کتلی شئ. البته د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه پر کورنیو او نړیوالو مسایلو نور راپورونه هم لري. زه د ځینو عناوین درته لولم. د ملګرو ملتونو کارپوهان د طالبانو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض مختوری کابل ته. د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سفر وځنډېد. خلک د کونړ چپې درې ته تنګ او کنډو کپر تللی سړک ستونزو سره مخ کړي او نور مطالب. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوام کې راځي. دا شیبه نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف سفر وزنډی ټاکل شوی و چې ښاغلی یوسف د یو پلاوي په مشرۍ نن کابل ته ولاړ شي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې دغه سفر د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی چې په بادغیس کې د وروستیو زلزلو له امله 22 کسان مړه شوي، خو ویلي چې ښایي د مړو شمېر زیات شي. له دې مخکې د شپږو کسانو د مړینې او د په سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکړل شوي وو. په هرات کې د طالبانو د حکومت یو چارواکی د یو موټر چلوونکي چې د هغه په وینا د درېدو امر ته پاملرنه نه وکړي او غوښتل خپل موټر پر طالب ساتونکو ورولي د وژلو خبر ورکوي. د طالبانو د استخباراتو د ادارې ویان ثابت هیروي ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې چې تیر ماښام د هرات په جبرائیل سیمه کې رامنځته شوی د طالب ساتونکو په ډزو یو درمل پلورونکی هم سهوان وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو زد واکسین کمپاین له یوازې څو محدودو ولایتونو پرته چې پکې ډیر ورښتونه شوي په نورو ټولو ولایتونو کې له پرون دوشنبه راهیسې پیل شوی دی. د دې وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د برخې مسؤل ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمر 9,900,000 ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي. چارواکي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستاني طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې د پولیسو د یو افسر د وژلو او دو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د په پلازمینه اسلام آباد کې چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي یو نادره حمله ده. د ملګرو ملتونو د ملکی هوایي چلن ادارې د راین ایر هوایي شرکت د هغې الوتکه په اړه خپل څېړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناسته ته اړ کړی شوی و.
لاند خبرونه ول ازادۍ رادیو نه. قدر من اوریدونکو، اساسي او بشري حقوق او ورپسې نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو پروګرامونه د همدې خبرونه په دوام کې خبريږي. دا پروګرامونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې د نن ورځې سپورتي خبرونه واوري.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو کې نن خپل لومړی لوبه د پاپونیوګینی لوبډلې په وړاندې وکړي. د لوبه نن سیشن به د افغانستان په وخت ماښام 15 بجې او 10 دقیقې د وست انډیز په دیګو مراتن لوبغاړي کې پیلېږي. افغان لوبډله به له نیو پاپونیوګینی وروسته له زمبابوي او پاکستان سره هم لوبه وکړي. او د کرکټ په اړه په یو بل خبر کې، د افغانستان د کرکټ بورډ رهبری غړو میرویس اشرف د دغه بورډ د عمومي رئیس په توګه تایید کړ. په هغه اعلامیه کې چې د کرکټ بورډ ادارې له لوري خبره شوې راغلی دی چې د دغه بورډ د رهبری غړو د دوشنبه په ورځ په خپل کلنۍ ناسته کې د رای پور کولو سره د کرکټ بورډ ادارې د عمومي رئیس په توګه د میرویس اشرف د ټاکل کېدو په اړه د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا حکم تایید کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی میرویس اشرف د رمضان مریض کال د عقرب میاشتې په شلمه نیټه د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د 199 غنه حکم په اساس د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه وټاکل شو. په تخار ولایت کې د اوزلو بي دوه ورځنی سیالي د غوړه چیرو په اعلانې دوسره پای ته ورسېدي. د بدني روزنې او ورزش ریاست د لوري په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی دی په تخار ولایت کې د اوزلو بي سیالي چې دوه ورځې وړاندې پیل شوې وي نن پای ته ورسېدي. دغه سیالی چې د تخار، کندوز او بغلان چاپندازانو ترمنځ وشوي، په پایله کې سبغت پهلوان د سیالی لومړی مقام او شبیر احمد او سمیع الله په ترتیب سره دویم او دریم مقامونه وګټل. د بدني روزنې او ورزش ریاست په وینا، دغه سیالی د اوزلوبي د پهلوانانو ترمنځ د اړیکو درمنځته کېدو او د هیواد په شمال کې د اوزلوبي د لا غوړېدو په موخه ترسره شوي. او ریال مادرید لوبډله د اسپانیا د سوپر جام سیالیو اتله شوه. د ریال مادرید لوبډلې د اسپانیا سوپر جام سیالیو په پایلوبه کې چې تیره شپه د عربستان په یاس ښار کې وشوه، 2-0 په وړاندې اتلتیک بلبایو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دغه جام اتلولي وګټله. په دې لوبه کې مدریج په 8 دقیقه او کریم بنزیما د پنالتۍ له کرښې څخه د لوبې په 2-5 دقیقه کې د بلبایو لوبډلې په وړاندې ګولونه ووهل او په دې توګه یې اتلولي د ریال مادرید په برخه کړه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالویخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنې. کار کول د میرمنو او نارینهو دواړو حق دی. یو شمیر خزیده چې د هیواد د ودانولو هیله لري، لزده کوس خو وروسته په بیلابیلو برخو کې کار کول غواړي. ځینې بیا فقر او غربت د اړباسي چې دندې ولري او یو مړې ډوډۍ پیدا کړي. څوک د جنگ جګړو له وجې کندې شوي دي. د ځینو میرمنو د کورنۍ نارینه مایوب شوي یا په نشې توک اخته دي. یو شمیر سړي ژوندۍ تری تم دي یا په کور ناست دي، وظیفې له لاسه ورکړي دي. نو چې میرمنې کار ونه کړي، د کورنۍ لګښتونه به څه ډول پیدا کړي؟
اوجرۍ کالی د خیاطي کوم د خلکو څرځي یو جو کالی ته ګنډمه. ډوډۍ تم پیسې نه درلودلې، نه کور کې مې او شی نه درلودل چې اولادو ته ورکړو. قرضدارۍ سره مخامخ شوي.
چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، نو په ډیرو ادارو کې خځې بیکاره شوې. که څه هم طالبان وایي چې موږ د میرمنو ماشونه په کور کې ورکوو، خو دوی په میاشتو میاشتو په دې نه توانېږي چې خپل ماش واخلي. اکثره کسان بیا کوم بل عاید یا آزاد کاروبار هم نه لري چې پیسې وګټي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. د خوست اوسیدونکو عابده د افغان میرمنو د اقتصادي ستونزو په اړه وایي:
منګه داسې خويندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوی دي، داسې خويندې لرو چې په خپل درد مړه شوی دي، خاوندې کندي دي، او داسې خلک خويندې لرو چې خاوندې مایوبین دي، او داسې خويندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی، خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یوازې د کار کولو مسله نه ده، بلکه یو شمیر میرمنو د ورستیو ناخوالو لوجه خپل ډیر حقونه له لاسه ورکړي دي.
ټولنیز برخه کې همدارنګه قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی، لکه میراث حق، د ژوند انتخاب حق، همدارنګه د کار حق، د تعلیم حق، په کافي اندازه خویندو ته نه رسیدلی. یمنګه په پروتو سیمو کې ټول خويندې محروم دي، تعلیم نه، کار نه، همدارنګه د انتخاب له حق نه، همدارنګه په ټولنیز ټولنه کې دوی کوم حقوق لري په خاتو غنډې ورته رسیدلی.
ناجیه د شپږو یتیم ماشومان مور ده. نو موري وای تر ټولو دردونکو خبره ورته داده چې وړه بچي په ماړنس ډوډۍ غوړي، خدای د پیدا کولو توان نه لري. د درې وختونو خوړې په یو وخت بدل شوې دي. اغه هم داسې څنګه په خولې کوم چې اولادونه یې غواړي.
شپک بچیان مې مولا وړه ده، زه کار نه لرم، مغه نه لرم، کوم ځای نه وکم. دا کومه کوم داسې راځي ورکیږي، هر چا که عقل لري هغه ته نه پاتې کیږي، هغه ته نه راځي. دا خزب څنګه وکړو کې خی پیسې نفقه د شپک نفقه زه کوم ځای نه وکم. کمک هم نسته، نه زغال ده، نه آورو ده، نه آورزی دی. داسی بی خبری هم راقلی ده، داسی بی نوایی هم راقلی ده. دیر زخفایی من شپک بچی سرنگ نفکه ورکم، دیر سخته ده ماتا بودی، همیشه از جانم. مخک خو اغه بو کار وو بمبار بو ټول په کور کې ناست ده ما تنخواه نه لدی کار نه لدی داسې مشکلات خلق شوې ده په خلق باندې ک پګدایي کراچیونی کوي پیاز کچلو خرسوی خپل سترګ باندې ګولې ده ک وای زه سارنګول یو ما چادری کلیما کچلو پیاز خرسو ما داسې خبر ده ک دا سختی راغلی په خوځې باندې ټول خوځې باندې څنګه پیسې پیدا کی سخت خبره ده خو دا خزی بانه ولی دستی ظلم ده
نیستی، بیوزلی، ناچاری، لوگه تنده لروانی ارخ هم انسان دوم را تر فشار لندی راولی چه لوری ورنه اورکری ارواپو محمد مصطفی عمر خیلوایی بکوم کور که چه اقتصادی ستونزی وی دغلو ترمنزی طول او راز جارو جنجال وی پده جنجالونو که بیا تر طول و زیاد خبر دکور خزی اوری حال دا چه ملامت هم نوی
پلومری ترات کې بیکاری تعبی پدیده ده چې هیڅوک د لوګې تحمل نه لري او تاوتریخوالی واوري کډروانی اړخه موږ نظر واچو استرس عامل ګرځیدلای شي د منفي هیجاناتو عامل ګرځیدلای شي د کورنۍ ماس کې تاوتریخوالی د لوګې او د فقر له امله پیښیدلای شي د ماشومانو هغه تربیته هغه ارتیا چې ماشومان له یاغو ته دو نشی کولای له فقر عمله هغه شایان دو ته برابر کړي د استراب لامل ګرځیدلای شي د ژوند څخه ناهیلي کیدلای شي او په راتلونکي ژوند ورته تاریخ کاری ک بدیل ولټ او رزق ګټل عبادت دی او په تاریخ په اوږدو کې موږ ک نظر واچو داسې ډېر میړانه او با افتخار میرمنې لیدلای شو چې تجارت کوي او دا ډېر یو ښه کار دی باید وستایل شي البته هغه کار چې موږ د دین فرهنګ او ټولنې عناناتو سره سمون ولري دوسنی حالت را تک سرسم چې نارینگان او هغه خزی چې کار درلودل یا یو مصروفیت درلود په کور دی او خپل مصروفیت الله سوار کړای دی ځین ابتکارونه کړی خیاطی کوي یا هغه ځین شایان وو بی لکه جاکټ لکه جوراب او ځین لبنیات لکه مربا او اچار جوړی د کور دننه او خپل نارینګانو تیار کوي د باندې خرڅی دا یو نوښت دی چې داسې نوښتونه باید وستایل شي او هیلمن یو چې شرایط جوړ شي هغه خواندې چې زده کړې کړي د اسلام په شریعت دننه دوته د کار زمینه برابر شي او خواندې چې د کور دننه دي ځینې ابتکارات زده دي لکه خیاطي لکه خامکدوزی دوته باید د کار زمینه برابر شي زما په نظر دا ډیر ښه کار دی
د کار حق د بشري حقوقو په نړیوال قانون کې ځای لري او په دې قانون کې د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقوقو په نړیواله موافقه کې د شاملولو لپاره پیژندل شوې دي. په دې قانون کې هر انسان حق لري چې د ځان او خپل کورنۍ لپاره کار وکړي. خو په افغانستان کې د ښځو لپاره په دې برخه کې محدودیتونه مخ پر زیاتېدل دي. فوزیه د کابل په کارتسی کې اوسېږي. په خوای له کور څخه بهر خیاطي کوله. خو کله چې طالبان راغلل په کور کې کالی ګنډي نوموړی په یو اتاق کې د خیاطۍ میزی خی وو چار چاپیرې پلاس ګنډل شوې غاړې چرمې او بخمل ټوټې پرتې وي هغه د پیسو په بدل کې افغاني جامې جوړوي مرکه مې ورسره کړې په ګډه یو دا
اوجرای کالی د خیاطۍ کومه د خلکو ترزی یو جوړ کالی ورته ګنډم
زه چې ګورم تاسو اوس د غرتاز افغاني رقم کالی ګنډي د دې چا د کومې ناوې دي څنګه
دا کالی دي چې په ځان کې لوی و تیار اخیستې دي دا به تازه ترمیم کاری کوم ل سره چې جوړ سی ورته
په دې باندې څور په اخلي
دا نو کم شای را کوي پیسې یعنی 200 روپۍ به را کوي پرتګي ملایده وسره مې و ګنډ پرتګي خاصتانه نو کمی سه 200 روپۍ لاسی نو
خلکو نه چې اجره اخلي د خیاطۍ په بدل کې بیا کور ته کوم شیان اخلي
خو کور هر شی چې ضرورت دي کور نو که وړي که وړي کومک کومې سره مې سم دا شی ورته برابر کړم وای خلم اولادو ته مې مکتب قلم او کتابچه یو فیسی یو شاید مدرسې مسجد کې مې سبق کې شامل کړی دي دا څه کارونه کوم
لدې چې ورځونه قصره ته وکړه چې مثلا په کور کې چای نه و او تاسو هم د خیاطۍ اجره نه واخیستې کنه بیا له څه ډول مشکلات سره مخ شوې یا
ډوډۍ تم پیسې نه درلودلې نه کور کې مې او شای نه درلودل چې اولادو ته ورکو قرضداري سره مخامخ سوي نو سیو چانه قرض واخلو باید زون په مخبوزي وسره
خپل مسله کرته وای دغه حياتي دي چیرې زده کړی ده
ما سه خپل سر به خودي زده کړی کوشش مې کړای پکې واسطونه پوری څه ودرېګه یو شای زده کوم باید کوشش نه مې زده کړی خپل دا وسم چار رقم حياتي راسي خپل هغه پکې کوم کوشش کوم چې زده کړم ترې
زه سیګورم دلته اکثر د جامې دي چې افغاني ډول دي کنه مثلا چورمه دوزی چورمه ماتول دي خپل دام زده کړل
او نو چورمه ماتو ما خپل کوشش کوم چې یو شی ته وګورم امغه نه زده کوم امغه لري نه کار کوم نو
هغه کسان چې تر راځل تاسو باندې کالی ګنډي اکثر د افغاني خوخه یی کده نور ډیزاینونه خوخه
خور مدل کتلاک لري راخي ډیزاینونه چې دا وګنده افغانی راوریه دا و فعلا خود چورمه تیار خرچیگی اما غلمانی راوری را تا چه دا را تا وگنده اما سی دوختو نکوم
چوم را آیت لدی خیاتی نه تا تلست رازی
خود دانو برابری دانو کلا کیگی چه دو رز دو جور دری جورم وگنده ما چه خیاتی ولارم کلا کیگی چه دو رز دری رزو که او جور وگندم خانگی خیاتی دانو دیر خیاتی نه یا فعلا شرایطو که خود دیر خیاتی نستانو خلق تو نکالی نکهی چه وی گندی
پس دی طالبانو لرتک نرتو وید چه اتاسی پا کورنی اقتصاد که چوم را تغییر رغی
والله دیر تغییرات رغلی دی نو بیکاری ده کور خرچه خلاص ده اولادون نو طول بی سرنوشت پاتی دی نو وزد اقتصادی بانم دیر اغیزه کرده نو
اکلا چه خیاتی که خواتمان فکر با دی خرابی چه اقتصاد خراب است کنه بخیاتی دی چوم را تاثیر که چوم را در نبخی کگی وگی کیگی
او بلغه نو شاید یو جای تمیزره نه چیزی و گندم اگه اون جای خراب سی ولی تصمیم ده که گنده لوی نهی کنه بیا اگه وست بخوا بیا بیرته و گنده چون او سلا نهی ورته چی وی گنده
فکر دی خرابی او
فکر خرابی فکر روزگار کی نم
سره له ډیر مشکلاتو تاسو حياتي کوي کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي بیا څنګه آیا د کورنۍ په نارینه او د تاسو د خواري معلومه ده
وای چې دا حياتي نه وای ما به څه کول نو
مننه کوي کومه
خبره
څه وایي
خو وایي چې دا د تا حياتي ښه ده چې ما ته یو خدای پاک یو هغه راکړی ده چې د مشکلاتو کې کومک کوي راسره یو شی سي کنه د ما خو هېڅ کاروبار نشته بېکاره پروت یم
له څه وخت راهیسې نه کاروبار نسته
کاروبار په وخت ټکسیرانی کوله اوس نه د طالبانو رژیم کې بیخي دا کار نسته کار نه کیږي
ولې نه کیږي
خو تیل قیمته د سیسونه سواري وي سي هغه بیرته خپل تیل او پیسې نه پوره کوي خلک غریب دي تر بس نه نیسي موټر اما سشاره یې کې زیاتره ځي نو ځکه کاري نه کیږي راست بېګا چې وځیم کاري نه کیږي
وس اکثر مېرمنو ته د زمينه نه د برابر است د لکور بیرون وزي کار وکي کنه د سي د یو کار زمينه برابرول لکه تاسو کور کې د ماشيني خايده میز د حياتي کوي د سي یو کار برابرول څومره ګټور او مفید تمامېدلی سي
خو ګټه لري یو خو د اولادو سره په کور کې خپل کور کارونه په مخ به خپل اولاد دم ساتي بل د اقتصاد ته ماده یو کومک ته نو سي حياتي کوي د سم وخت چې طالبان نو بیرون کار تا زمینه مسایده نه اینو با کور که باید یو شاید کسی زده ایچی با کور که یو کارو بار بکی بیرون وظیفه یو شاید نسی کول افغانستان در نو کلا رژیم بدلیگی کلا یو رقم پاچهی کلا بل رقم اینو باید کور که یو کار ما رو زده کی سره
لدیت طول او رز بیکاره که اینه چرت وحه پیسیم نهی غرمه در بیگاه تا دودهیم نهی دست سرای جان پا کور که مصروف که کنه لذهنی لحاظه سرای خپل سمره دی راحته احساس کهی
شکر به باسم از زکه دست ده غرد مازده دست یو شای کیگی ده اولاد تا میده کور لپاره که دانوی بیبم چه کولو تا بند سری گرد خپل اینو اصاب آرام از غرد واخل از غرد مصرف کنو خوان سر دی روپی نیچی یو پینجه روپی در کنو تو با پیسه لکومه که اولاد دیو شای غاری دشکه یو ضرورت دی اینو تو پیسې له کومه کې دا د کور ګټه د لاور ګټه نو ده خپل ګټه ښه ده
کله خپل صداقت راتوې کله چې خلکو ته کالی ګنډي څومره پراسته یې ګنډي څومره کلک ورته ګنډي چې بیرته درزونه خلاص نسی
او نو ولا دا صداقت می خپل ده چې ډیره پکې ستړې یم چې لزړه یې ګنډم هغه یو جای چې له نزړه وګنډم چې مریض یم په اصابو مې فشاري بیا هغه نو خرابېږي باید له سره یې وګنډم هېڅ کنه راځي نو
درنه دوستا
دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې میرمنې تل خو په تیر بیا په سختو شرایطو کې د کورنۍ په اقتصاد کې ډیر زیات او د پام وړ رول لري. همداراز د اکثره کسانو په باور د ښځو د هلو ځلو قدر وکړي او په حقونو یې سترګې مه پټوئ. موږ کوښښ کوو چې د تاسو لپاره په زړه پورې خپرونې جوړې کړو. د خپرونې د لا ښه والي لپاره د تاسو د نظرونو په تمه یو. له موږ سره د واټس اپ په دې شمېره اړیکه نیولی شئ: 00 3 2 4 4 7 1. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هرکلی کوم. هله لارم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، دا ونی د برابرۍ او مساواتو په اصل باندې غږیږو او په خبرونه کې ملما هم لرو چې محترم محمد زاکر ملکزی د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې غړی. ملکزی صاحب، په پیل کې قدارت وایي چې د برابرۍ او مساواتو اصل یعنی څه؟
ډیر مننه قدرمن. د مساواتو او د برابرۍ اصل د مفهوم په مورد کې د برابرۍ اصل یو پراخ حقوقي اصل دی چې د برابرۍ اصل په لومړي سر کې نړیوالو قوانینو او سیاسي تاریخ طبقاتو کې او د سیاسي تاریخ په اوږدو کې دا اصل چې دی دا کلمه یو لاتیني مخینه لري او د دې مخینه پر اساس باندې دا د اکوالایز کلمې څخه اخیستل شوی په معنا د انډول، یو شان او مساوي واحد وزن په مفهوم دی. او کچیر د پښتلا کې ورته زیر شو په ټولنیز یا انفرادي توګه د نژاد، جنسیت، مذهب، قوم، ژبه او سیاسي ډګر په نظر کې نیولو پرته په ټولنه کې د واحد او برابر حقونو او وجایبو د لودونکو دی د برابرۍ اصل معنا ده. یعنی ټول افراد واحد او برابر حق د لودونکو دي.
په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د برابرۍ او مساواتو اصل ته اشاره شوې ده؟ که په دې اړه راته معلومات راکړي.
مننه. کله چې په نړیواله کچه باندې د نړیوالې ټولنې یعنی د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع پر رامنځته کېدو سره او د نړیوالو حقوقو او مکلفیتونو د ایجاد په برخه کې فعالیتونه تر سره شل، ملګرو ملتونو سازمان خپل فعالیتونه آغاز او شروع کړل. په دې اساس باندې 1948 کال څخه وروسته د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه خپره شوله او د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجموعي له لوري رامنځته او ایجاد شوله او دا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب شله. په دې اساس باندې د نړیوالو د بشري حقوقو د نړیواله اعلامیه پر اساس باندې د برابرۍ اصل رامنځته شو او د برابرۍ اصل په مورد کې مشخص واضح تصریح قانون ایجاد شو.
ملک زی صاحب، راځو ملي قوانینو ته. چې په ملي قوانینو ته د برابرۍ او مساواتو اصل ته یعنی کومه اشاره شوې ده کنه؟
په ملي قوانینو کې هم د مساواتو اصل د برابرۍ اصل په مورد کې قانون موجود دی، مشخص دی او د دې اصل په مورد کې واضح ماده پیشبینی شوې ده چې د افغانستان د اساسي قانون د دریم فصل 28 ماده صراحت لري چې د افغانستان ټول اتباع نارینه او ښځینه د قانون په وړاندې مساوي حقونو درلودونکي دي. نو نوموړې ماده واضح مشخص تصریح صراحت لري چې د افغانستان ټول اتباع که هغه نارینه وي او که ښځینه وي د مساوي حقوقو درلودونکي دي. هیڅ راس هر ډول نژادی، قومی، سمتی، جنسیتی تبعیض د دوی په وړاندې مانه ده. ټول اتباع د افغانستان واحد او مساوي برابر حقوق درلودونکي دي.
کور ودان. ملک زی صاحب، سره له دې چې تاسې البته یادونه وکړه چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې د برابرۍ او مساواتو اصل باندې ډیر تاکید شوی ده چې انسانان سره مساوي حق لري. په افغانستان کې د موضوع ته څنګه ارزوي چې دلته تر کومه حده پورې دغه اصل تطبیق شوی ده؟
د برابرۍ اصل، د تساوي حق، د مساواتو اصل په افغانستان کې دلته چون د افغانستان د خلکو د تحصیل کچه یو اندازه خکته ده هغه په معیاري ډول باندې د دوی تحصیلات لړ نه دي. نو دا د افغانستان د حاکمو حکومتونو او دولتونو مکلفیت او واجب ده چې هر ډول نصوص وی قوانین وی پرنسپونه وی هغه باید خپل ټول ملت ته که په هر وسیله وی که په هر اسباب باندې وی دا ورسوي هغوی ته ابلاغ کړي هغوی ته اخبار کړي. متاسفانه چې دلته ځینې حقوق چې هغه ملي دي که نړیوال حقوق دي لکه د تساوی او د برابرۍ اصل په شان باندې دلته خلکو ته نه دي رسول شوي، ابلاغ شوي نه دي، نو تر دې دمه پورې نتیجه منفي ده. یوه
پی وی ټولنه کې څنګه د برابرۍ او مساواتو اصل تطبیقېدلی شي؟
کچیرته د تساوی حق د برابرۍ اصل ملت ته ابلاغ شي، کورونو ته ورسیږي، د خلکو کورنۍ ته ورسیږي، د کورنیو غړو ذهن د تساوی او د برابرۍ حق په مورد کې خلاص شي، هغوی په لومړي کې چې په کور کې چې کوم یو هغه د تساوی حق په مورد کې دی لکه د خویندو او دورونو ترمنځ تحصیل تساوی حق دی، د تعلیم تساوی حق دی، د تربیت تساوی حق دی، سالم محیط کې د کار د ایجاد تساوی حق دی. که دا په هر کورنۍ کې تطبیق شي، که په هر کورنۍ کې دغه مورد اصل رایج شي، نو ټول ملک کې دا تطبیقیږي، ټول ملک رایت کیږي، ستونزه حلیږي. اما متاسفانه په افغانستان کې تر دې مهاله پورې د تساوی اصل، د مساواتو اصل تطبیق شوی.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ټولنې د وګړو ترمنځ د برابرۍ اصل مراعات نشي، کوم مشکلات پر ولاړ کی؟
هر کله چې په یو ټولنه کې د مساواتو د برابرۍ اصل له منځه لاړ شي، دا تطبیق نشي، دا پلی نشي، د ټولنې ټول وګړي په انفرادي ډول باندې د خپل کار روزګار په موخه ځي، په اتفاق ډول باندې په دسته جمعي او واحد توګه باندې د هیواد یا د ټولنې یا دغه د جامع د پرمختګ سبب نه ګرځي، هغه د ټولنې د ثبات، د امنیت، د پرمختګ، د پیشرفت د ټولو څخه یو قوي دلیل چې دی هغه د مساوي او د برابرۍ اصل دی، د اتفاق اصل دی، د متحد او یووالي اصل دی. نو په دې مورد کې د برابرۍ اصل د عدم تطبیق په مورد کې تر ټولو مهمه خبره چې ده یووالی، اتحاد او متحد کېدلو نقطه له منځه ځي. هر کله چې د متحد کېدلو اتفاق نقطه له منځه لاړ شي، ټولنه د بدبختیو سره مخامخ کیږي.
مننه کوم ملک زی صاحب. رضو اسلامي قوانینو ته چې اسلام په دې برخه کې څه ویلي دي؟
په بشري ژوندانه کې ټول قوانین ته په کتو سره د تاریخ په اوږدو کې ټول قوانین، وضعي قوانین چې رامنځته شوي دي، هغه د ستونزو سره مخامخ دي، هغه ابطال شوي دي، باطل شوي دي، تعدیل شوي دي، مدغم شوي دي، له منځه تللي دي، بقای نه درلودله. د نور قوانینو پر اساس باندې یو حاکم دولت د بل حاکم دولت وضعي ټول قوانین له منځه وړي دي. اما شکر فضل د خدای مونږ مسلمانان استو، او قرآن عظیم شان، شرعي نصوص، هغه پایداره قوانین دي چې د قیامت تر ورځې پورې حاکم پایداره او استواره وي. او اسلامی نصوصو، شرعی نصوصو، قرآن عظیم شان، نبوی احادیثو، اجماع، اجتهاد، قیاس، د انسان د بشریت د ژوندان د بقا لپاره هر څه مشخص کیږي چې تساوی حق لپاره یې هم خورا اجرات کړي.
ډیر زیاته مننه ملک زیاسه. په پای کې ستاسو نظر غواړو.
هر کله چې د برابرۍ اصل، د مساواتو اصل په مورد کې موضوع رامنځته کیږي او بحث پرې کیږي، فقط د برابرۍ اصل په مورد کې د ټولو مهمه او واضحه خبره دا ده چې ټولو ته اړینه ده دا موضوع مطرح او مشخص شي چې په ټولنه کې ټول وګړي او افراد په مساوي ډول باندې د نژاد، جنسیت، مذهب، قوم، ژبه او سیاسي ډګر په نیولو کې پرته د دې ټولو مواردو په محو کولو سره د واحد برابر حقوق او واجب درلودونکي دي.
درنو دوستانو، تاسو د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې د غړي محمد زاکر ملکزي خبرې واوریدي. دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو بوزر کزریګم، تاسو ټول په لاله سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
سولے رات وائی دا بدری خوری